د 2023 کال د اکتوبر 13 نیټه ده د دیش د قوخ پرونته په خیر اغلست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی ام
و ما فرخنده پیمانی هستم و در این برنامه با تازه ترین انکشافات از روند کمک رسانی به زلزله زده ها و تحولات اخیر از جنگ حماس و اسرائیل با شما خواهیم بود. اما نخست میپردازیم به خبرها.
د بغلان ولایت په مرکز پلخمري خار کې سیمایزو سرچینو د جمعې په ورځ د اکتوبر په 13 ویل چې د پلخمري خار په یو جماعت کې د 14 ل عمل لکه لګ لستنه لمونځ کوون کې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. خو ځای رسنیو بیا په دغه 14 کې د لکه لګ 15 تنو د وژل کېدو او د شل نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د بغلان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اسد الله مصطفی هاشمی د رسنیو سره په خبرو کې د پلخمري خار په دویمه ناحیه کې د امام زمان په تکه خانه کې 14 تایید کړي او ویلي چې په 14 کې تلفات هم پیښ شوې دي. خو هغه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی. خو ځایي سرچینو تایید کړي چې په 14 کې د پلخمري خار په دویمه ناحیه کې د امام زمان جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال 14 شوې ده. دغه سرچینو همدارس ویلي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي.
کمیته بین المللی نجات میگوید که تنها 4 روز پس از زلزله 6.3 ریکتری که هرات را لرزاند و جان بیش از 1200 نفر را گرفت، پس لرزه های قابل توجه و طوفان بزرگ باعث یک فاجعه انسانی در غرب افغانستان شده است. این کمیته امروز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که 6 تیم سیهی سیار را برای ارائه خدمات به بازماندگان زلزله هرات مستقر کرده و در هر حال افزایش پاسخگویی در مناطق آسیب دیده است. کمیته بین المللی نجات گفته است که با توجه به این که بیش از 12,000 نفر در 5 ولسوالی هرات در اثر زلزله آسیب دیدند، این کمیته در خصوص زنان و کودکان نگران است. با گفته این کمیته بیش از 1/3 جمعیت هرات با سطوح جدی سوء تغذیه مواجهند، زیرا این ولایت با عدم مسئولیت شدید غذایی روبرو است.
بلخوا په سرګونو زرو فلسطینیان وروسته له هغې د غزې له شمالي سیمو څخه وتل پیل کړل چې اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ورځ د ځمکنیو بریدونو له ویرې فلسطینیانو ته امر وکړ چې د غزې له ښار څخه ووځي. په سلګونو فلسطینیان د غزې جنوبي سیمو ته د تو په حال کې دي. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په 4 ساعتونو کې په ډله ییزه توګه د خلکو وتل به ناورین رامنځته کړي.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده امروز جمعه در مقر وزارت دفاع اسرائیل در تل ابیب با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور ملاقات کرده. ضمن تصریح حمایت ایالات متحده از اسرائیل گفت که آنچه مشاهده کرده بدتر از چیزی است که از گروه داعش دیده است. صدر اعظم اسرائیل گفت که حماس داعش است و فکر میکند در بسیاری از موارد حماس بدتر از داعش است. آقای نتانیاهو افزود همان طور که تمام جهان متمدن برای مبارزه با داعش متحد شدند، حالا باید برای کمک به اسرائیل در مبارزه با حماس نیز متحد شوند. وزیر دفاع ایالات متحده در سفرش به اسرائیل با رهبران ارشد حکومت دیدار کرده و قرار است از برخی تسلیحات و کمک‌های امنیتی که ایالات متحده با اسرائیل فراهم کرده است از نزدیک دیدار کند. بینندگان عزیز، آقای کفایت الله قادری رئیس یک مؤسسه خیریه مهمان برنامه هستند که درباره وضعیت زلزله زده ها و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله هرات معلومات میتن. آقای قادری خیلی خوش آمدین با برنامه.
قادر سپ تاسو هم ز خلاص پای او اس پدی برخه مو گیو رپورت خبرو د غیث خورو ثبت تاسو راګر زو مخ صرفات شي.
د امریکا متحده ایالات په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو سره د $12 میلیون په ارزښت بیړنۍ بشري مرسته کوي. د نړیوال پراختیا لپاره د متحده ایالاتو اداره یا USAID دا مرسته په وی اعلامیه کې یاده کړې ده، ویلي چې دا پیسې به په لومړنیو توکو ولګول شي او د افغانانو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د یونیسف د معلوماتو له مخې په هرات کې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو اداره وایي د زلزلې له کبله ماشومان ته جدي رواني ستونزې پیدا شوې دي.
ما به در خانه ششته بودیم، زمین که بلرزی تکان خورد، ما پیش سراغ کنده شده، ما بچه متای گاز میکشید، اون بچه خود ما از دو ماهی هم بوده.
خبر نداری؟
نه خبر ندارم. چند تا مایت برده دیروز میگه تلفار تا حالی که نبرده تا حالی کلونار میبره.
تعداد زیادی مریضان که هستن دیسچارج شدن. وضعیت ما مریضان که هستن یک تیم مخصوص ساختیم که تمام اونا در رأس زنا که هستن دکتر سید برکت الله محمدی بودن، تمام مریضا که هستن تریاج شدن و مریضانی که نیاز به انتقال بودن همراه با کمک جناب والی سید اونا را به بخش عودت مهاجرین اونا را اونجا انتقال دادیم و تعداد زیادی مریضان هم که هستن که وضعیتشان فعلا خوب هستن، نیاز به دوا و چی ندارن، برایشان در داخل شفاخانه حوزوی خیمه و اینا آماده شدن.
بینندگان عزیز، آقای کفایت الله قادری رئیس یک مؤسسه خیریه مهمان برنامه ماستن و از ایشان درباره وضعیت زلزله زده ها و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان در ولایت هرات معلومات میگیریم.
خغل قادری، خبرونده به خیر اغلاست.
آقای قادری، شما در چند روز گذشته در محل وقوع زلزله بودین، چشم دید شما از وضعیت چی است؟
با 6.3 ریشتری متاسفانه خسارات مالی و جانی را بر جا گذاشت که اکثریت این خسارات مربوط به ولسوالی زندجان بود. متاسفانه 13 قریه به طور کلی در ولسوالی زندجان از بین رفت که هم خسارات مالی و هم خسارات جانی را در بر داشت که ما تنها در ولسوالی زندجان بیشتر از 2500 شهید را تا فعلا ما ارقام داریم که 2600 تقریبا افراد به شهادت رسیده، به شمول کودکان و تقریبا مردان و زنان. زلزله بعدی که تقریبا 2 روز پیش در ساعت 5:10 در ولایت هرات اتفاق افتید، قریه دیگری از ولسوالی انجیل به نام چاواک بود که متاسفانه تمام قریه از بین رفت و مکملا ویران شد. اما گپ خوب اینجا بود که اکثریت مردم بعد از زلزله ابتدایی خانه هایشان را ترک کرده بودند و بیرون از خانه ها در صحراها و در جاده ها در روی خیمه زندگی می کردند و در این تلفات بسیار اندک داشتیم در زلزله دومی که 2 شهید داشتیم و بیشتر از 100 نفر زخمی داشتیم در این مورد. در کل وضعیت هرات طوری است که تمام افرادی که در شهر هرات و در ولسوالی های هرات زندگی می کنند در یک حالت سراسیمگی و در شب و روز خود را به سر می برند. در کل شب حالتی است که تمام مردم بیرون در جاده ها خواب می کنند، خیمه فامیل ها اکثریتش در پارک ها شب و روز سپری می کنند و همچنان افرادی که در ولسوالی ها هستند بیرون از خانه در کوه ها و در جاهای صحرایی است که مثلا از چهار طرف از چهار دیوالی دور باشه که خدای نخواسته زلزله بعدی آسیب برای آنها نرسد.
زیات پاره معلومات راکل د یونیسف د معلومات پر اساس په زلزله کې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. د مړو شوی او ټپیانو پاره تاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې قربانیان چې د زندجان اکثریت چې د زندجان ولسوالۍ دي اکثریت ماشومان او خزینه دي. ګوره موږ زندجان کې یو نمونه هم لرو چې یو مکتب کې تقریبا یوه صبحجو شاوخه کې چې دوی درس وایي، دوی هلته زده کړې کوي. د مکتب وروسته د زلزلې دیوالونه پرې راچپکېږي. تقریبا موږ 26 شاګردان هلته شهیدان لرو، تقریبا 10 شاګردان دي 26 په شهادت رسېږي او 15 نفر ژوندي وځي چې اکثریت یې وارن جونې دي چې هلته درس دقیقه آقا بایک و بعضی درسی آقا سامانون آلت پزای پات کیګه متاسفانه دوی خپل فوک ژوند له لاس ورکې نو ده یو بیلګه ده. اکثریت آقا خزینه چې په کور کې یعنی دا د سیو وخت کې زلزلې سوي چې نارینه له کوره وځي او خزینه او ماشومان په کور کې نو دا واځي خبره ده چې د زلزلې اکثریت قربانیان هغه وخت کې ماشومان او خزینه نو
بله. خب آقای قادری، روند توزیع کمک های بشری در مناطق زلزله زده چطور پیش میره؟ آیا تا به حال کمک های لازم به مردم چیزی که نیاز دارن رسیده یا خیر؟
خارجی و همچنان حکومت فعلی در کل بعد از زلزله اقدامات را کردن. ما که در ساحه حضور داشتیم، ما تقریبا تیم HBT یا HBT.org روز دوشنبه به ساحه زندجان رسید و ما کمک های اولی خود را آغاز کردیم. در کل تیم با ما اکثریت مؤسسه خارجی و داخلی بودن. ما یک سروی ابتدایی را انجام دادیم، آسیب ها را شناختیم که ضرورت اولی مردم در چی است. همچنان در این حالت سرمیاشت و همچنان حکومت فعلی افغانستان هم با ما بودن. در کل سروی را انجام دادیم که ضرورت ابتدایی چی است. ضرورت ابتدایی شناسایی شد. در کل ما کمک های اولیه را کردیم. این حالت ابتدایی بود. در کل مؤسسات در ولسوالی زندجان فعال بودن. اما زلزله بعدی که صورت گرفت باز هم با اطمینان جیل ما صحبت کردیم. اما آسیب های ابتدایی از آنها طوری است که مثلا هم ولسوالی زندجان هم ولسوالی انجیل که از زلزله ها آسیب های شدیدی دیده، در کل ضروریات ابتداییشان اما یعنی چیز ضرورت داره که بتونه شب به خوبی سپری کنه بدون از جاده. ضرورت بعدی مردم در کل از هم از حکومت فعلی و هم از مستاد خواستشانی است که برشان ما بتونیم خانه ای را بسازیم که تا بتونن زمستان را حداقل در بیرون از جاده نباشه، چون فعلا که ما در هرات هستیم، بیرون فضا بسیار هوا بسیار سرد است و تقریبا سردی هوا باعث مریضی اکثریت اطفال افغانستان و اکثریت اطفال ولایت هرات میشه. در کل ضرورت ابتدایی مردم داشتن سرپناه، ساختن سرپناه است که از تمام مستاد بازم خواهش میکنم و از افراد که در خارج افغانستان در داخل از افغانستان خواهش میکنم که بیاین با هم متصل شویم تا ما بتونیم یک میکانیزمی برای ساخت خانه و یا ساخت همو سرپناه برای افرادی که از زلزله آسیب شدیدی دیدن ما بتونیم یک سرپناه عمومی برشان داشته باشیم، چون زمستان در راس و سردی زمستان ما سر از حال احساس میکنیم و این بزرگترین مسئله است که ما باید با مردم هرات انجام بدیم.
ستونزو یادونه وکړه، په دغه دوه زلزله کې زیات شمیر خلکو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. د سرپناه د جوړولو لپاره په ټولو برخو کې تر اوسه پورې څه اقدامات شوي کنه او اساسي ستونزې هلته څه دي؟
ګوره، عمومي سرپناه هغه میاشت سروې ته لري چې هغه اوس وخت کې هغه ناممکنه ده چې موږ یو دفعه په سرپناه کې ګوره. مهم شی سرپناه لپاره چې هغه خیمې دي او پسې کمبلې دي چې موږ وکولای شو چې حداقل دوی د شپې له اړخه دوی وکولای شي چې هلته پکې ژوند وکړي حداقل راحته. اما عمومي سرپناه چې دوی غواړي هغه د کورونو جوړول دي، هغه ډېر زیات کار ته اړتیا لري چې باید هغه ډېر زیات مرستو ته اړتیا لري چې باید ټول سره یو لاس شي او حکومت نه نیولې تر داخلي او خارجي موسساتو دې کې اقدام مهم ده چې وکولای شي دغه کورونه چې مثلا څو کلی چې مثلا نجان کړي او انجیل کړي وکولای شي دوته سرپناه او کورونه بیرته جوړ کړي. فعلا لپاره وروسته زلزله علاوه دې چې HBT تیم مالته و HBT تیم نه بغیر اکثریت مؤسساتو په دې کې خیمه توزیع ولري لیدې کمپالو توزیعات د لودل او په ټوله کې موږ کار وکړو چې وکولای شو د اقل د فعلا ایمرجنسي حالت کې موږ دوی ته اقدام وکولای شو کنه چې وکولای شي دوی حالت علي اقل ورځ شپه تیر کړي. اما مهمه مسله چې د کورونو جوړولو مسله د بیا هم په دې کې ټول مؤسساتو نه وشته دا کوم لکه اکثریت مؤسسات خارجي او داخلي.
بله. خب آقای قادری، شما اقدامات حکومت طالبان را چطور بررسی میکنید؟ سهمگیری حکومت طالبان در رسیدگی به وضعیت مردم چگونه بوده؟ خب فکر کنم که مهمان برنامه ما را متاسفانه از دست دادیم، ولی ادامه میتیم به برنامه.
بله درانو لیدونکو، د مارین کور پوهنتون تا
تاسو د دېش ټکو خبرونه ګوري. قدرمنو لیدونکو، د مارین کور په هانتون د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر امین طرزی سره ملمنه په خبرونه کې، او په منځنی ختیځ کې د اسرایل او حماس ترمنځ د ورستې او نخټو په اړه به ور سره بحث وکړو.
آقای طرزی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
بله طرزی صاحب، سره لدی چې وخت نا وخت د اسرایل او حماس ترمنځ نخټې کېدی، خو ولې دا ځل په لویه کچه وي؟
فکر کنم صدای آقای طرزی مشکل داره، صدایشان ما با درستی شنیده نمیتونیم.
ما ببخشید، مثلا بله. شما
حال درست شد فکر کنم، ادامه بدین لطفا.
فکر کوم لهم تخنیکی ستونزه شته او تر دې سره زمونږ غږ په خټو غناوري، زمونږ همکاران کوشش کوي ترڅو وکول شو تخنیکی ستونزه ورش.
بله آقای طرزی، شما صدای ما را دارین؟
با صدای شما را بیخی صحیح میشنم.
درست است، بفرمایید.
امروی تمامش یک استاتیک بسیار زیاد بود، جغ 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 میشنیدم، از شما را بیخی صاف میشنم. از تا که از اونجا سوال کردن یک چیز به فکر نکردم، از من یک سوال کردن، اون را من ایچ وقت امرایش بسیار صدای جغ 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 بود و صدای شما را میشنیدم.
خب
ترسیب اما از شما بیخی صاف میاید حالا که صحبت میکنید.
ترسیب زمونگا پختنه موارده، مونگا ویل چه وقت نا وقت ستونزه وی و جگره پیخیدل ووست ولی ده حماس او اسرائیل ترمنز نخطی پداغ کچه ترسره شوی او وشوی.
بله، چیزی که با سوال شما مهم است که عزیب بعد چی میشه. سوال اولی اسرائیل فیل چیزی که گفته باز دیگه هیچ وقت نتاده که قدرت عزیب داشته باشه که بسر اسرائیل یک حماس یا عبادتی روحی یا موشکی بایم. این هدف به اسرائیل است که حماس قدرت نظامی حمله دیگه بالای اسرائیل نداشته باشه. حماس اگر خود شما امو خطرنامه های حماس بخوانید، اونا برای از اونا هدف نهایی این که به هدف میرسن یا نه او یک سوال دیگه است، ایست که اسرائیل باید هیچ وجود نداشته باشه. این هدف های نهایی از دو رکن است. داله ای که چطوری جنگ پیش میره و چطوری جنگ تمام بشه، معلوم دارم یک سوال است که در چند روز آینده ما او را شاید مشاهده کنیم که چی با اسرائیل های عمله زمینی میکنه یا نه، که او یک سوال بسیار کلان است. جواب حماس چی میباشه؟ جواب دنیای بین المللی چی می باشه؟ این سوال هاییست که فعلا به چند روز آینده بشه. اما سوالی که آینده چی بشه، اسرائیل نابودی حماس می خواهد به حیث یک قدرت نظامی و حماس نابودی اسرائیل می خواهد به حیث یک کشور.
بله خب آقای طرزی، جنگ بین هر دو طرف چقدر به نظرتان قابل تشویش بر منطقه پنداشته میشه و امکان به درازا کشیده شدن در این جنگ چقدر مقدور است به نظرتان؟ آقای طرزی، جنگ بین هر دو طرف چقدر بر منطقه قابل تشویش پنداشته میشه و امکان به درازا کشیدنش چقدر مقدور است به نظر شما؟
ای هم اون چیزی که من اول برای شما گفتم، ای تعلق به این داره که اول جنگ که این جنگ چقدر دوام میکنه به خود نوار غزه، ای کوتاه‌تر میباشه. کوتاه منظور من از یک هفته، دو هفته، سه هفته است و اسرائیل به هدف خود میرسه، یا ای که این جنگ بعدای غیر غزه میگیره، مثل از این که مثلا حزب الله که فعلا آرام بوده و این دو سه روز گذشته، حزب الله مثلا میتونه از شمال به اسرائیل حمله کنه، یا از طرف سوریه توسط گروه هایی که امرای جمهوری اسلامی ایران به تماس هستند، آیا اونا میخواین شروع کنه؟ خود ایران گفته که اینا به هیچ دست نداشتن و فعلا خود دور نگاه کردن. اما آیا کشورهای مثل سوریه و ایران و یا حزب الله در لبنان در این داخل میشه؟ اگر او شود این جنگ منطقوی میشه، اگر او نشود باز که یک جنگ محدود و منحصر به خود غزه میباشه. این بازم سوال است، من فکر میکنم در چند روز دیگه این سوال جواب داده میشه و به اینکه آیا یک جبهه شمالی به اسرائیل شروع میشه یا نمیشه.
بله ترسیب د اسرائیل او حماس ترمنز لنخته وروسته سیمه ته د امریکایي چارواکو سفر او ملاتړ پر پسمانه دي.
بله خب چیزی که بیننده های محترم شما و شنونده های بشنود ایست که رابطه امریکا و اسرائیل یک رابطه بسیار نزدیک است، حتی بسیار مردم از خارج امریکا این رابطه را فهمیده نمیتادن. یک رابطه است که از سال که اسرائیل باعث یک کشور در خاورمیانه دوباره ایجاد بشه که سال 1948 میلادی باشه تا آن دوام داره. و چیزی که شما میبینید این که سفر اول آقای بلینکن وزیر خارجه امریکا رفت و آل شما و برنامه خود قبیال اظهار کردین و گفتین که وزیر دفاع امریکا به اونجا هستند. امریکا تا حد امکان اسرائیل دفاع میکنه، دفاع از نگاه نظامی که فعلا ما میبینیم که هم اسلحه رسیده و هم دو کشتی تیارابر امریکا، یکی همون به حالت رسیدن است و دیگهش هم حرکت کرده از ولایت ویرجینیا از ساحل شرقی امریکا که نشان بدن که کسای و دلیل که امریکا قوای بحری را روان میکنه ایست که به دیگر کشورها و چیزایی که من فعلا گفتم چی حزب الله باشه چی سوریه باشه یا چی کشورهای دورتر باشن و از اونا هشدار داده شود که اینا در این جنگ داخل نشود و این جنگ دامنه نزدن، چون امریکا به حساب با کشت اسرائیل استاد است. این دو موضوع است، یکی که اسرائیل اجازه بدن که اصلی که مصرف میکنه او اصلی پس دوباره داده شود شد. و ثانیا چیزی که من گفتم ایست که هشدار به کشورهای سیومی است که یا قدرتهای سیومی مثل حزب الله یک کشور نیست اما یک قدرت مابین کشور لبنان است که اینا به این محرکه یا به این جنگ داخل نشوند.
بله ترزی صاحب، فکر کوی دغه قدرتون چې تاسو یاد کړل دیو بعد د حماس ډل ملاتړ اونکړي اندس چپ خپل به پات شي که یو ویره شته په سیمه کې
ایفون چرا توته سوال های حوال نمیاید؟ اگر لطفا سوال از اول
ما ویل تاسو د امریکا د ملاتړ یادونه وکړه، فکر کوي په سیمه کې د نورو قدرتونو یادونه تاسو وکړه د حزب الله سوری او ایران، هغه به هم د حماس نه ملاتړ وکړي که څنګه او کوم داسې بچه په خوله پاتې کیږي؟
باز هم این سوال ایست چیزی که آدم بشنوم دو به اصطلاح وطنی بگویم از دو طرف داده ها صحبت میکنند. یعنی اینکه اول مثلا ایران و گفتم ایران هم قطعنامه های به سازمان ملل نشر کردن و هم وزیر خارجهشان اظهار کرده به عراق که ایران حمله را سر اسرائیل به حساب ایران پیشنهاد نکرده بود و ایران به حساب این کار نکرده و در این زمان میگن که ایران همیشه هم دست بوده و از او تجلیل میکنند. اناله و در نظر من کشوری که زیادترین در اینجا اساس است جمهوری اسلامی است و این که هم حزب الله هم حماس و هم سوریه فعلا با ایران ضرورت دارند، ایران داره تمویل میکنه. ادال به نظر من کشور حساسترین به این که آیا این جنگ دامنه زد میشه و یا کشورها یا قدرت‌های داخلی خارجی داخل میشن، موضوع عزیز که رابطه امریکا و ایران یا رابطه کشورهای منطقه کشورهای عربی با ایران چطور است. اینجا معلوم‌دار رکن کشورهای مثل کشور عربستان سعودی و امارات متحده قطر و اینا مهم بشه که اینا اگر میانجیگری کنن که این جنگ دامنه زدن نشود. فعلا چیزی که ما میشنویم از مقامات تهران یا چیزی که میشنویم ایست که از دو طرف هم میگن که ما دست نداشتیم و هم میگن یک کار مثلا خوب بود و ایران به حساب کمک کرده پیشتر، اما همی خود همی حمل هفته اکتبر اینا به حساب نه پیشبینی میکردن و نه به اون دست داشتن. این درست است یا راست است اوش مهم نیست، اما از نگاه سیاسی همی را پیشنهاد میکنن. اونم بود اساس‌ترین چیز گفتم ایست که آیا گفتارهایی که بین تهران و ریاض و یا تهران و ابودابی میشه این میشه که اگر این جنگ منحصر شود به اسرائیل و حماس. خود حماس مولدار میخواید، حماس اگر بشنوید شما قطعنامه های شده یا سخن شده اونا هر یک چند دقیقه از ایران تشکر میکنند. که برداشت شخصی و ای است که حماس حتی میخواید که کشورهای بیرونی را چی ایران باشه، سوریه باشه و یا چی حزب الله باشه، اینا رو با داخل از این جنگ کنه. به این که معلوم دار اگه جنگ چند بعادی بشه اسرائیل ضعیفتر بشه و برای حماس جای از این که بتانن که زیادتر جنگ کنن.
بله، شما از نقش کشورهای میانجی حرف زدین، شما نقش کشورهای میانجی را برای برقراری آتش بس چگونه بررسی میکنین؟ آیا در این شرایط امکان پذیر است که میانجیگری موفقیت حاصل بکنه؟
در هر جنگ که میشه، در اول جنگ، در وسط جنگ و تقریبا هر جنگ دنیا با میانجیگری ختم بشه. بسیار جنگ کمی است که فقط با شکست متحش یک طرف شود. از اون سبب میانجیگری بسیار مهم است که شروع شود. اما به نظر باز هم نظر شخصی من، اسرائیل ای عمله که سر اسرائیل شده، چیزی که من با برنامه چند روز پیش گفتم، ای نه تنها مثل اگر به امریکا بایی را به حساب شباهت بدیم، از و چیزی که به 11 سپتامبر شد از اون قدر هم ای مهمتر یا به اسرائیل به حساب
بیشتر
است. این مثل به حساب کسایی که به تاریخ امریکا بلد هستند، مثل 11 سپتامبر و هم
دیر منه نترزیب
بفرمایید.
ډیر زیات مننه تر زیب چې په دې بحث کې لمونږ سره مو ګډون وکړو، خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان سپاس از زورتن به برنامه.
خدای پاک
تشکر. بیا هم خبرونه ته په خیر اغلاس. په هین کې د کرکټ نړیوال جام روان دی او تر اوسه هرې لوبې تقریبا دوه لوبې تر سره کړې دي. افغانستان هم په دې سلو کې دوه لوبې تر سره کړې دي او بایللې دي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار مطیع الله عابد نه اخلم چې دلته په استودیو کې را سره دي. عابد صاحب، خبرونه ته په خیر اغلی.
سلام
آقای عابد، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام.
د کرکټ نړیوال جام یادونه مو وکړه، په دې جام کې تر اوسه لوبې څنګه روانې دي؟
مننه فیض صاحب، تاسو نه د کرکټ نړیوال جام چې 15 اوریز دی و د سپین بال کرکټ یادېږي، اوس پورې چې د 15 اکتوبر نه شروع شوې ده، اتمه ورځ ده. جنوبي افریقا دوه لوبې کړې دي، دواړه ګټلې دي، سلور پوینټونه اخیستې دي. نیوزیلند هم دوه لوبې کړې، دواړه ګټلې، سلور پوینټ سره په دویم مقام ده. پاکستان او هند هم خپل دوه لوبې ګټلې دي، او هند په دریم او پاکستان په څلورم مقام ده. افغانستان اوس پورې یو لوبه هم نه ده ګټلې، نو په جدول کې په نهم مقام باندې ده. د افغانستان لوبې پاتې دي، و لوبې پاتې دي، نو دغه حال به هم تاسو ته درکو. بیا
خب آقای عابد، درباره تیمای آینده افغانستان، البته تیم کرکت افغانستان، با ما و بیننده همیشه که معلومات بتین.
د افغانستان تیم دوه لوبې کړې، څنګه چې موږ ویل دوه بیللې دي، د هند نه وبیلله او داشن د بنگلاديش نه وبیلله. سبا په هماغه میدان کې چې ورځ د هند سره لوبه وه، د انګلستان سره لوبه ده، افغانستان خپل راتلونکي لوبې د نیوزیلند سره، پاکستان سره، سریلانکا سره، او داشن د استرالیا، هالند او جنوبي افریقا سره لري. افغانستان اوس هم احتمال لري چې افغانستان لوبې وکړي او لوبې وګټي او بل پړاو ته لاړ شي.
اوبې صاحب، په ټیم کې د بدلون امکانات څومره شته دي؟ د دوه لوبو ته په کتو سره فکر کوي په همدغه سکواډ، په همدغه دوه لوبو چې تر سره کړې دي، په همدې مختزي کې څنګه؟
مینوال هیله لري چې افغانستان ته په هنده ډېر زیات ضرورت لري، نو که چېرته هغه لوبغاړي چې خنه ځلېږي د هغوی په مقابل کې یا بدل کې نور لوبغاړي ټیم ته راشي، نو نجیب زدران باره کې خلک دا هیله غوښتنه لري که هغه ته لږدمه ورکړي او هغه په ځای باندې اکرم علي خیل یا ریاض حسن ټیم ته راشي، نو دا به یو ښه تغیر وي. نو ګورو چې سبا ته کوم ټیم میدان ته راکته کېږي.
بله، چی پیام دارین برای بازیکنان تیم کرکت افغانستان؟
پیام هم دای چې مینوالو نه هیله لري چې افغانستان په سپور نړیوال جامونه کې یو د یو لوبه ګټل دي، دوی غواړي د یو لوبه زیاته شي، نور بریا هم افغانستان ولري او دې جام نه تش لاس را نشي.
بله بله، ایدا د چه د افغانستان ټیم هم په دې لوبه کې وځلېږي، په ځنګړتګه سبا لوبه ته به هم موږ تاسو په ګډه سره کینو.
تاسو سره
یک جان تشکر. خب بیننده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه.
Salviamo con lui all'ascolto.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
السلام علیکم درنو ریدونکو بیا هم ستړي مشه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدو ته د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته نننی وضعیت پروګرام اوریدو ته قدرمن اوریدونکو د نننی وضعیت په پروګرام کې په جهان کې سو مسلې دي هم دا اوس د اوکراین جګړه ده افغانستان کې مسلې دي خصوصا هرات کې زلزلہ ده او د فلسطین او اسرائیلو مسله ده چې دا درې مسلې دي په خبرونو کې خو څنګه چې تاسو مخکې پروګرام واورید کوم اوریدلې وي موږ د اسرائیلو فلسطین په مسلې باندې وغږیږو ځکه اسرائیلو د ځمکې او حواله لري په غزې کې په شمالي برخه کې بریدونه پیل کړی دي موږ نن په دې باندې غږیږو چې د جنگ په وخت کې جنگ هم خپل قوانین لري د جنگ د قوانینو رعایت هم دا د نړیوالو په قوانینو کې راغلي ده چې باید رعایت شي او که رعایت نشي څه پیښیږي عقوبت څه ده نو موږ نن غواړو چې د غزې تخلیه د دې سیمې نه د عامو وګړو وتل او جنگي قوانینو باندې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ دا کومه شخړه روانه ده په دې برخه کې د خپل میلمه سیلونکو شاسوار سنگروال صاحب نظر واخلو چې اول د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ دغه جګړه ولې پیل شوې ده سی او خلاص نظر کورته واچي دا بخوي ګرچې مخکې په دې باره کې زمونږ ملمنو نظریات ورکړل تحلیل وک خو بیا هم خدای در نوریدونکو کته سی اوس پروګرام چلانه کړی وي نو پوي بشي چې دخلته ولې د اشخره موجوده ده د کلونو کلونو رئیس او نه حل کیږي او بل ده دغه اوس چې کوم جګړه روانه ده د کی خو عام وګړي حالت ګردي او دغه خلک د غزې د شمالي سیمه د وټو په حال کې دي او په دې باندې بمباری کیږي ولسی خلک کې وجل کېږي او ملګری ملتونه وایي چې د دې لپاره باید یو د حل لار وي چې د خلک په مسؤل ډول د سیمینه ووځي نو دغه جنگي قوانين سي جوابات لري او که څوک جنگي قوانين رعایت نکړي بیا نړیوال دغه ملکونو سره یا چارواکو سره سړول عمل کولای شي زباول قدر منو ورین کو ساسه په اجازه د خپل محترم میلمه سنگروال صاحب احوال واخلم چې پروګرام ته راغلی دی انا استاد سره مشه پروګرام ته په خیر راغلی زما غاوري
بلې بالکل یارم سلام علیکم تاسو تاسو دلاره ټول درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم
وعلیکم استاد خوشاله شم چې خبرولې ته د وخت راغلی کله کله لینونه قطع کیږي خو خده تاسو د سيزي کې چې لګزره اطمینان شته او پروګرام ته راغلی لاین نه دی قطع او مشکله نشته اوازم خو سفر ازي اول خدا وای چې څنګه یې استاد نن
بالکل خدای فضل دی روح را مټه ما خدای دې وکړي چې تاسو امراته روغه جوړه خوشاله او سوکاله
اوسه مننه تاسو نه تشکر استاد دغه قضیه خو غوډه تاسو تاریخي حساب باندې تعقیب وای زکه ته سیړون کې تاریخي مسائل سیړي او تحقیق کوي نو زما اول سوال دا ده دغه نن چې کم حساب ګوري د فلسطین او اسرائیل ترمنځ چې دا کوم جګړه روانه ده او حالات چې تاسو ساري دی حالت چې وګوري یو ځل کې یو نظر واچي د سلند د دې دوه ملکونو ترمنځ یو د فلسطین چې یو اداره ده او د اسرائیل د دولت ترمنځ د خشخړه اصلا د سیزن کارپوهان وي چې دینی ری خللی تاسو سوای
بل دا خو تاسو ته معلومه ده دا یو تاریخي مسله ده او هغه محل چې په 1948 کال باندې اسرائیل جوړ شو نو هغه وخت نه دغه جګړه تاسو د سوي ده چې فلسطین او اسرائیل ترمنځ روانه ده او هغه چرچل یو دی چرچل ډیره مهمه خبره کړی دي چې تقریبا وګونه لريوال ارزښت پیدا کړی دی لومړی خبره څو چې دوه منلېواله جګړه پاتہ ورشه ده د امریکای په خوندي کې خبرې کولې او وی ویل چې منخو فاشیزم یا هټلر مات کو په یادی ولري چې منګ یو بل ستر دښمن لرو چې هغه ستر دښمن شوروی دی او هغه کمونیزم دی دغه نورسته دغه نتی نورسته هغه سره جګړه چې موږ په تاریخ کې وایو د چرچل دغه خبرو نورسته پیل شو د چرچل دوه خبره وی ویلی وی نیډ اډټ اف انډیا. کله چې دوه نړیواله جګړه پای ته ورسیده نو دوی ویلی چې اوس موږ نور هند ساتلې نسو. نو هغه و چې د هند په خاوره کې او د افغانستان په خاوره کې یو هیواد آباد ک پونونه سوڅلګي ښکال چې هغه ته پاکستان وویل. دریم خبره پونونه سوڅلګي ښکال د بیا ویلی وی نیډ اډټ اف میډل ایست. من وی دی میډل ایست په خاوره کې یوې موټي خاوري ته ضرورت لرو چې بیا په 1960 کال باندې اسرائیل جوړ. اسرائیل د همغې نیټې نه تر اوسه پورې تقریبا د یو دولتي تروریزم په توګه باندې دغه سیمه ګواښي او تر ډېره بریده پورې فلسطین ګواښي او د فلسطین کوم کډوال چې هلته موجود و هغه یې راوښکل تقریبا په دغه غزه تړانګه چې ورته وایي دغه فلسطینی کډوال په دغه غزه تړانګه کې ځای په ځای شول. او تقریبا دا دغه سیمه تر 1960 کال دا د مصر په لاس کې وه. او په 1960 کال باندې کله چې اسرائیلو په مصر باندې برید وکړ مصر یې له دې سیمې وسړ او دغه غزه تړانګه د دوی په ولکه کې پرېوته تر 1915 کال پورې. دا هغه مهال دی چې دلته تقریبا د حماس ګوند هم جوړ شوی دی او د فتح ګوند هم جوړ شوی دی. ځینې نور سیمه ییز ګوندونه هم شتون درلود خو د دغو ګوند په تړاو داسې انګېرنې دي چې دا په 1940 کال باندې د حماس ګوند جوړ شو او اسرائیلو په خلاف باندې د همغه وخت نه د ازادي بخونکي غورځنګ په نوم باندې ځای ځای پاڅونونه کېدل تر هغې پورې چې په 1915 کال باندې اسرائیل مجبور شول چې له دې دغه خاوره پرېږدي. او کله چې دوی ووتل له بله مرغه چې د دوی خپلمنځي جګړې شروع شوې او په دغه خپلمنځي جګړې کې حماس او فتح دواړه خکر په خکر شول تر 1900 کال پورې دوام 2000 کال پورې دوام وکړ. خو دغه سیمه تقریبا تر ډېره د حماس د ګوند په ولکه کې راغله او راملا سیمه چې د اردن د سیم په غاړه تقریبا په غاړه کې موقعیت لري هغه د فتح په پیسوا. نو دغه په ملګرو ملتونو کې یا په جهان کې تقریبا دغه چې انګېرنې وې چې دغه جګړه به د اسرائیلو د فلسطینانو ترمنځ په څه وخت روانه وي. په وار وار باندې دا خبرې راپورته شي خو له بده مرغه چې ډېر ورته د ملګرو ملتو پام هم نه اوړي او دا بیچاره ولس چې ډېر هم شمېر نه لري تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې وګړي دي او دغه تلانګه هم تقریبا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري او د 12 کیلومتره تقریبا د دې شور دی.
سنگروال صاحب محترم
بیچاره ولس تقریبا
بله
بله
سرنوشت نه دی معلوم. خا و زما سوال دا دی چې تاریخچه ته مو نظر واچو او تاسو چرچل درې خبرې وکړي چې اسرائیل ولې جوړ شو. درست خا دا جوړ شو دنیا و منلو یو دولت شو مګر د فلسطینانو تر اوسه پورې یو اداره ده. درست اوس خو راشه د نننی حالت وګوري. اسرائیل و چې د فلسطینیانو او بخیده حماس حمله ناحق ده او دوی غوښتل سعودي عربستان غوښتل چې دوی خبري سره پیل کړي او په دغه مشخړې باندې وغږیږي او د مسله حل کړي مګر کله چې فلسطینیانو او حماس دغه حمله وکړه دوی هغه د بریچ شروع کړ جنگ اعلان کړ. اوس خبره ده چې دوی ته ویل دي چې تاسو د دې شمالي سیمینوز جنوب خواته ورشي. دوی چې جنوب خواته ورځي اخوته لبنان دي. دوی په دغه منطقه کې لکه محاصره غوندي چي لار د وته نه لري او اخوته هم د لبنان نه چې بیا په اسرائیل باندې د بریډونو تیارای نیول کیږي بریډونه کیږي دلته هم ولس په منځ کې گیر دي. دغه عامو وګړو د مثلا د تلفاتو د مخنیوي لپاره خو جنگ کې یو قانون دی. دغه د جنگي قوانینو رعایت باید څنګه وشي دلته خو اسلامي وګړي یو رنګه هغه کیږي او بخې فلسطینیان یو رنګه هغه کیږي تلف کیږي. جنگ خو خپل قوانین لري. آیا اسرائیل دغه د جنگ قوانین رعایت کړی دی په دغه وخت کې؟
نه نه په صورت کلم لګی کړی دا یوازې دغه نه چې دا د شنبې ورځ نه را پدې خو چې کوم بریډونه کوم مرګونی بریډونه او لو وحشت د بریزونه چې بلې ولس په دې خلکو بلې انسانانو باندې کیږي دا نه نه ده. تقریبا د دینه مخکیم چې کله فلسطین موضوعات وڅاري په ویلابل وختونو کې تل د هغه اسرائیل او همدغه ډول ظلمونه په دې ولس کړي دي. جنگ قوانین نه چې بيخي د بشري قوانین نه دي مراعات شوي په دې کې، نه یوازې د فوجي کسانو ته یا نه یوازې د فلسطین خلکو ته، سړیو ته، ښځو ته، ماشومانو ته، تقریبا دغه چې یوه جګړه روانه ده چې د انسان په تاریخ کې تقریبا ډېر لږ سره لیدل کېږي. دغه جګړه فقط د فاشیزم جګړې ته، د چنګیز جګړې ته، د سکندر جګړې ته او نورې کومې دغه ډول جګړې چې په نړۍ کې پېښې شوي، فقط دا له یو وحشته ډکه جګړه ده او تقریبا ډېر پکې بېګناه نجونې، ماشومان، غاټ، واړه، زاړه، دا ټول پکې تباه کېږي. او تاسو وګورئ چې دا غرونه بمونه غورځوي او دا خو نو طبعا په انسان غورځېږي، دا خو غر نه دی، په غرونو نه غورځېږي، هلته انسانان وژېږي، هلته څاروي ژوند کوي، هلته
مگر سنگروال صاحب کله چې حماس پوهېږي چې دومره ډېر قدرت هم نه لري کنه، د اسرائیل سره جګړه هم دومره اسانه جګړه نه ده، یو دولت دی، ډیر پلویان لري، ولی حماس دغه یو برید وکړ چې حتی خپل د اسرائیل چارواکي ورته حیران پاتې شول. ولی خودی خو په دې پویدل باید دغه یو کار په داس یو وخت کې ولی مهرباني
دمار داسې دی چې دغه برید دا چې نه دی چې دغه برید مخکې دی برید نه اسرائیل بریدونه نه کول نہ دغه برید نه د مخه اسرائیل برید کو، بلې حماس دې پیږي چې ما دې اسرائیل سره وسه نه رسیږي، خو کڅوک چې ته دې اسرائیل هیواد تلاش کی او یا دغه سیمه تلاش کی، بیا ته پیږي چې په دغه انسانانو باندې څونه بد اورځ ده. فرضاً هلته د دې مذهبي مراسم نشته، هلته د دې انساني خواخوږي نشته، هلته پالن نشته، ته پیږي هغه کورنۍ چې په اسرائیل کې اوسېږي فلسطینیان مې هدف دی. دا پاتې کوم فلسطینیان دي د هغو سره د تګ و راتګ اجازه ورته نشته. او دا داسې نه دی چې دلته جګړه درېدلې وه او موږ وایو چې ښه دا حماس ته ووایي چې جګړه خو درېدلې وه، تان ولې بیا جګړه له سره پیل کړه؟ نه، کله هم دغه جګړه نه ده درېدلې، په وخت ناوخت همیشه دغه جګړه روانه ده. هر وخت اسرائیل موقع لته ولې برید یې کړی دی؟ یعنی که چېرته موږ ووایو چې رښتیا دا جګړه خو نه دوه میاشتې ولاړه وه، درې میاشتې ولاړه وه، هغه د حماس ته ووایي چې ښه وس دې هم نه رسېږي، دا برید دې وکړه او بېګنا ولس خو د وژلو لامل خو ته شوې ځکه چې تا جګړه شروع کړه. نه، داسې نه ده، جګړه کلم نه ده درېدلې، جګړه روانه ده. خو دغه جګړه چې دا نن روانه ده، بلې په دغه شکل باندې نه وه، ولې تیتو فرد جګړې ډزې دا شیان همیشه په دغه خوا سیمه کې همیشه دغسې ورځ به ته پیدا نه کړي چې هلته درې څلور فلسطینان نو ته مرګ ژوبله نه یې اوښتي، داسې ورځ ته نشي پیدا کولای. نو ځکه خو حماس هم فکر وکړو چې له تا مې زما خلاصېدو نشته، زه ممرم راځه ستا ته خو هم دغه درد غم دروخې ما. نو ځکه بیا د هغو مذهبي ورځ وه او د دې لپاره یو موقع وه، برید یې پرې وکړو. حقیقت دغسې دی.
ښه، اوس پرې شو دې ته چې تاسې د اسرائیل نه یا د ملګرو ملتونو نه څه توقع لري چې د دې ولسي خلکو د تلفاتو مخه ونیول شي؟ یعنی دواړو خواو ته، مقصد یوازې فلسطین خواته نه دی، هم اسرائیل خواته او هم فلسطین خواته. بله،
او د اسرائیل نو خو د غوښتنه نه لرم او نه د غوښتنه خبره ده او نو ورته غوږ دی. خو د ملګرو ملتونو د ما فرضاً غوښتنه ده چې ملګرو ملتونو کچېرته د ایوې ناپېلې ادارې په توګه باندې او کچېرته دې دعوه کوي چې موږ خپل نړیوال قوانین لرو او په نړیوالو قوانینو کې د موږ دپاره زورور او کمزوری نشته، د موږ دپاره ظالم او مظلوم نشته، د بشریت دپاره، د انسانیت دپاره او د هیوادونو دپاره موږ یو ډول فکر کوو. خو له بده مرغه چې دوی کچېرته یو ډول فکر کړی وای او دوی ناتیلي وای، نو دغه خونړۍ جګړه به دا کلونه کلونه روانه نه وه، او یا لږ تر لږه چې دغه د شنبې د ورځې نه راپه دې خوا دغه خونړۍ جګړه چې تقریبا ډېره لږ پېښېدونکې ده په نړۍ کې یا په دې وروستیو کې یا په دغه روانه پېړۍ کې، نو زه فکر کوم دا به نه پېښېده. خو ملګرو ملتو هم هغه خپل نړیوال مسؤلیت په ځای کړی نه دی، که چېرته دوی د فلسطین یوه اداره دی یو هیواد په توګه باندې دی یو مملکت په توګه باندې رامنځته کړی وای او هغه په نړیوالو قوانینو کې منلسی وای زه فکر نه کوم چې دا ډول ستونزې به بیا بیا راغبرګې شوي پکې نه غواړم تاسو یو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکوله چې هغه تاسو د سعودي عرب خبره وکوله
بله
سعودي عرب او د اسرائیلو ترمنځ رښتیا یو جوړجاړي لپاره لاره هواره شوې وه خدا دې دغه د فلسطین د موجود لپاره نه و بلکې هغه خپل سعودي عرب غوښته بلکې سعودي عرب غوښته چې د دې سره اړیکې ونیسي او خپل شرایط او خپل اړیکې ورسره اړیکې او بیا دې دوه اړیکو په څنګ کې نو کبیا د فلسطین مسله راځي یا نورې د عربو هیوادونو د اسرائیلو ترمنځ چې کومه مسله پیدا کیږي تبه نو په غبا اغیزه درلوده خو کله چې دغه خونړۍ جګړه پیل شوه تاسو د خبرې پخلی کومه څو څه سعودي عرب خپل خبرې بیرته پټا په ودرولې او غواخې وکاو چې دغه ډول بریډونه د بشریت او د انسانیت لپاره خه پایله نه لوي نو ځکه هغه خبرې شته دی اوس پټا په ودرېدل
ښه اوس نو زما سوال ده چې د ما مخکې د امدی ولوسي خلکو د تلفاتو د مخنیوي خبره وکړله چې اوربن کیږي یا مثلا یو دولار ټاکل کیږي درې لارې ټاکل کیږي هغه مسؤونه لاري وي د جنگ د ساحه نه چې خلک ووزی یو بل ساحه ته چې هغه به طرفه ساحه وي الته خلک ټول رسول کیږي یا خلک الته ورزي او دنیا به ورسره کومک کوي د خړو د دوا د خیمو د نورو زما سوال په دغه منطقه کې په دغه مسله کې دی چې باید دې ته جهان توجه کی خصوصا ملګری ملتونه دغه ساحه ته چې وز د خلک ټیل وهل کیږي او دوی د عام وګړي فلسطینیان التورزي الته خود جنوب لخوانه هم دوی په خطر کې دي دا د نړیوالو
اساسي مسله توثیق دل تروانه ده چې دا خو د غزر بیا جل خو په خپل هغه اسرائیل او ټاکلې ورته لیږي چې دوی باید دغه سیمه پیږي د شمال له جنوب ته لاړ شي شمال له مخ په جنوب باندې ځي څونه لاړ شي چیرته لاړ شي او کبیا فرضاً ځي هم د دغه سیمه سرنوشت شي کیږي دوی خو که فرضاً وګړي ځي خو دوی پیرا وړاندې کیږي نو څونه چې وګړي ځي هغه مخ چې دوی ورپسې ځي او دوی غواړي چې هغه نسل کوشي وکړي نو په دغه اساس باندې دا یو توکیه ده د فلسطینیانو لپاره که چېرته ملګري ملتونو خبره تاسو وکوله که چېرته ملګري ملتونه غواړي چې دا موضوع فیصله کړي هو اسرائیلو ته فلسطینیانو ته دی وایي چې بله چاره نشته ده د دې لپاره چې موږ دا جګړه ودرو موږ د ملګرو ملتونو پوځونه یا یو هیئت راځو یو د اهل سیمه ټاکو کله چې موږ دغه سیمه وټاکله چې هلته به جګړه نه کیږي
بې طرفه سیمه
بریدونه نه کیږي
بله
نو هلته به دغه د سوله ییز ځواکونه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې کوم څه شایسته ده یا د نور بې طرفه د نړۍ هیوادونه چې لوي او دا په نړۍ کې موږ بیلګې لرو نو شایسته ډېر مثالونه وړاندې کولای شم دوی کولای شي چې دغه چې د سولې او پوځ دلته ځای په ځای کړي دغه سیمه چې دا اوس د سي د اور د جګړې لاندې ده دا دوی ته وسپاري او فلسطین ته ووایي چې تاسو فلسطین ته کمپونه جوړ کړي ووایي چې تاسو د لنډ مهال لپاره جنوب ته لاړ شئ نو کفرن دی جنوب ته بیا لاړ شي د لنډ مهال لپاره
استاد زه یو بل سوال لرم هغه دا چې دا به طرفه فرض کې دغه به طرفه منطقه جوړه شو ول ته دغه ټول خلک واچول شول او چې دوی تلف نشي زیان ورته ونه رسیږي غمه وخورل شي د صحت او د دوا او د نورو یا مثلا د ډوډۍ دا به ملګری ملتونه وکي مګر دغه خبره چې د دوه ملکونه دوه دولتونه دا خوره په خو دغه مسله طرح شوې ده تر اوسه پورې عملی شوی نه ده په دې کې خصوصا غټ مشکل دغه د بیت المقدس مسله ده خو ملګرو ملتونو خود سه ویل دي چې دا د ملګرو ملتونو د قیمومیت لاندې وي د بیت المقدس د ټول اديان او خلک برازي دلته به د دې سیمې چوندغه د ټول د پاره مقدسه د تکول شي شي او مثلا دعا او عبادت د پاره او بیرتلاشي نو دا خوري را فیصله د اول نه منل کیږي دغه فیصله دغه سوک نه مني نو چې يهودانو ته عیسویانو ته او مسلمانانو ته دغه ځمکه مقدسه ده خو باید ټول ومني دا خوري را خبره ده ولې نه منل شوی تر اوسه؟
ولې نه خو همدغه اسرائیلی نه منی دی زیارت ته دغه جماعت ته کفر ځان تاسو نه پیغم تشیب ولې کنه دغه تمام زم نه يم تلای خو
اقصا جماعت یادوي
یو څوک تلای و
bale ها
او دمنګ د کورنۍ یو څوک تلای و دغه خپل د اسرائیلو پاوز همدغه د مجد اقصانه د اسرائیل پاوز چاپیر دی مسلمان چې ورځي خزه ورځي کنر ورځي دا ټول تراشی کیږي او دا چې تراشی کیږي چې بیخي لکه سړی چې فوجي سیمې ته ځي دا کنیل کیږي لکه سړی چې جماعت ته ځي بلکې لکه سړی چې فوجي سیمې ته یو فوجي چولی ته ننوځي هلته دغسې یو وحشت دی او رښتیا تاسې یو بله ډېره ښه خبره وکړه چې دغه سیمه خو دغه مسجد خو یوازې د مسلمانانو هم نه ده یوازې د یهودیانو هم نه ده یوازې د
عیسویانو
نه ده بلکې د ټولو دی
عادیانو
ټولو دی خو متاسفانه چې تاسو دا پروګرام ډیر محدود دی کما کنه ما به د فراتو د جګلې د جګلې ترمن د کلدانیانو د اسوریانو د بابلیانو د پنقیانو دا تاریخ و ما درته تشریح کړو دا ډیر په زړه پورې تاریخ دی ځکه دا د تمدن لومړی حوزه ده ما چې ابراهیم علیه السلام دغه ځای ته راغی چې ابراهیم علیه السلام د هغه نه راووته او دلته په فلسطین کې ځای په ځای شو دلته او بیا دی بیا بیرته ابراهیم علیه السلام ولیلاریا د اسرائیل څوک دی د عرب څوک دی کوم دی د عیسیٰ علیه السلام اولاد ده کوم دی اسماعیل علیه السلام دا ما د تدیر خطه شی کړی و خو خیر دی اوس څون موضوع
یو لن نظر چول شي ابراهیم علیه السلام ولې مهاجر شو فلسطین ښه
دا هغه خو چې فرض کله ابراهیم علیه السلام تل ترغه خو تاسو معلومه ده چې د دوه خځې درلودلې او په دغه هغه کې چې د اسماعیل علیه السلام چې وزېږي د په مکه معظمه کې د هجرت او کوراغه هغه ته ده فلسطین ته راغی فلسطین کې چې تچراغه دلته بیا ځینې داسې سیمه پیدا شوې چې
یعنی د فلسطین خاور هغه وخت کې د فلسطین خاور هغه وخت کې صرف هم د غزه و
نه د فلسطین خاور اسرائیل او دغه ټول یو ولست
یو منطقه
یو خلک دي
خا خا خا
او یو منطقه ده یو سیمه ده دا چې نو چې د غزه مسله ده دغه د اسرائیل نوم خو اثر پیدا شو او اسرائیل هم د دې د همدغه د ابراهیم اولاد ده د ابراهیم علیه السلام اولاد ده عرب هم دغه اولاد دي دغه ټول یو طائفه ده یو شی دي منته یا ځینې په دینی لحاظ ځینې په ژبنی لحاظ باندې
جدا شوی دي سره
څه وی دا خبر ده یا ورسته دغه جغرافي جوړښتونه دي یو د بل سره بیل کړ دا ټول هغه مسائل دي چې دي خو لازم دي تاسو هغه ورسته سوچ دي وکړو په ځل پوری او کې کچیرته د ملګرو ملتونو سولاساتي ځواکونه د تل لپاره یا تر هغه وخت پورې چې اوس په دغه سیمه کې اوس هم سبقې راځي باید دغه د اقتصاد مسجد شاوخوا دغه سیمه او یا د غزې او د اسرائیلو ترمنځ دغه یو ټاکلې جغرافیوي حدود باید جوړ شي دلته د سولاساتو ځواکونه ځای په ځای شي او ملګرو ملتونو تصمیم نیولای وي چې تر څو به دغه جګړه روانې موږ د فلسطین سرنوشت باید معلوم کړو لکه څنګه چې ملګرو ملتو او یا فرضاً دغه سترو قدرتونو لکه ما چې مخکې د برېټانیې خبره وکړه هلته یې په اسرائیل جوړ کړه دغه چې د فلسطین د
استاد اوس څه فکر کوي شاسوار صاحب اوس څه فکر کوي چې د دنیا حالت وګوري اوس به ملګری ملتونه او جهان او دغه چارواکي دا ومني چې راځي د فلسطین مسله له بیخ بنیاد حل کو اوس به وشي نه
دغه مسله ته ډیره بریده له بده مرغه ما وویل چې ملګری ملتونه یعنی امریکا کچیرته امریکا وګوري دغه مسله ډیره په سادهګۍ باندې ختمیږي تاسو ولي ذکر چې دغه روسي پیښه را پیدا شو هلته هغه مداخله وکوله امریکي مداخله وکوله دلته برېټانیې مداخله وکوله د دې مرستو ژمنه وکوله هلته روسیې فکر وکړو چې راځه ښه فرصت ماتم په لاس راغی دې ماته دلته د اوکراین مسله پیدا کړې زه باید هلته د فلسطین سره د مرستې په نوم باندې ټټر ووهم نو هماغه و چې هغه د روسیې ولسمشر هم اعلان وکړو چې چېرته امریکا او یا غربي نړۍ د اسرائیل تر شا دریږي نو موږ به هم د فلسطین په جګړه کې به توپیر پاتې نه شو او موږ به فلسطینیانو ته وسله او پیسې ورکړو نو زه فکر کوم چې لیوی خو روسیا وسلی پیسې ورکي او بلې خوا امریکا، نو دغه جګړه به پراتونکي کې لا ډېره خونړۍ شي. او که چېرته دغه جهان بیا دو قطبي کېږي نو او جګړه بیا د امریکي او د روسیې رامنځته کېږي، او روسه غواړي چې د اوکراین کساتو انتقام دلته واخلي، لکه دوی چې یو د بل نه د ویتنام کې انتقام واخیست، بیا یې په افغانستان کې انتقام اخیست، او اوس یې هغه د په اوکراین کې انتقام اخلي. نو دوی که یو د بل نه دغه ډول انتقامونه اخلي نو بالاخره څوک تباه کېږي؟
استاد، یو سوال بل او اخري سوال به هغه دا چې خبرونې کم وخت پاتې دی. استاد، یو سوال هغه دا چې سید چې د ملکونو لکه څنګه چې تاسو وایئ او نور کارپوهان وي خپل منافع په نظر کې نیسي، که روسیه ده که چین ده که امریکا ده او که نور ملکونه دي د دنیا، نو سوال دا دی چې ولسونه هم دومره ناپونه دي؟ ولسونه کې هم ډېر روخیار خلک شته او هغوی هم د جهان په سیاست باندې پوهیږي. تاسو د فلسطین د ولسنه څه توقع لرئ او د اسرائیل د ولسنه څه توقع لرئ چې دغه ولسونه کولی شي کوم فشار واچوي چې دا جنگ ود نشي، ختم شي، اوربند شي؟
دغه ولسونه دا اوس د سې تاسو پیږي چې اسرائیل دغه جګړې د اسرائیل ولس دغه جګړې په لوي نه ده، بلکې دا دولتونه دي یا حکومتونه دي، په ځانګړې توګه حکومتونه دغه جګړې تلمن
ولسونه زور لري.
یو مثال درکوم،
او بخې وخت بخې کم ده، دا ولسونه دومره زور لري چې حکومتونه خپل مجبور کی چې جنگ مکوي.
لبد مرغه چې ولس دې دغه پیخو قرباني ده، لبد مرغه چې ولس کې دغه واسه دغه متره نسته ده په سیاسي په اقتصادي په فوجي لحاظ باندې چې په خپل حکومتونو غږو کوي او وایي چې دا پریک دی او سلوشنه دی سره يرغمل دي. نو په دغه اساس باندې دغه جګړه روانه ده، او دغه جګړه به تر هغه پورې روانه وي تر څو چې ستر قدرتونه خصوصا په ځر کې امریکا
استاد سنگروال صاحب په خیر کې یو سوال دی، دن جواب زه ساعت ته ګورم. هغه دا چې دغه فلسطینیان چې په جګړه کې ګیر دي یا اسرائیل کې چې هلته مثلا د حماس د بریدونو په نتیجه کې ولسی خلک وژل کیږي، زخمی کیږي، د دغه تلفات لپاره بیا هم تاسو نه غواړم چې ستاسو نظر څه ده چې ملکی خلک تلف نشي؟ جګړه خو به د حماس او د اسرائیلو د پوځیانو وي، د ولسی خلکو د بچکیدو لپاره څه پکار دي؟
اصلا دغه جګړه جبهه جګړه نه ده، ولس دا جګړه یو ولسی جګړه ده. کچیرته دا فلسطین پردن کچیرته یو نظامی ځواک درلودلی یا اردو درلودلی لکه د اسرائیلو غوندې، ویلی به و چې اردو په اردو باندې جنګیږي نو باید ولسی خلکو ته زیان ونه رسیږي. خو اخوا خو یو دولت دی، دې کې شک نشته، او دا خوا خو ولس دی. هغوی ولس خو داسې یو منظم ځواک او یا یو اردو نه لري چې فرضاً هغه هغو سره خپله جګړه وکړي. دلته خو ولس ورسره مخامخ دی، ولس قرباني ده د دې پیښو. او اسرائیل که فرضاً وایي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې دا کار مه کوي، هلته
ولس
خبرې وړاندې کوي.
تشکر په مخم خه ډیره مننه سنگروال صاحب، ساسید کور ودانی چراغ خپل نظر مو ورک او خپل تحلیل مو بیان ک په مخم خه. درنوریدونکو د امریکا غاښ رادیو خبرونه د عملی ساسیغه پروگرام دی چې خپل نظریات ورکړي. کوم ودانی